Radio.
شنبه د لړم یولسم د نومبر دوهمه د ازادي راډیو د نن ورځې خپرونې پیل شو او د ماښام تورو بجو د خپرونې په منځني سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 100.5 هم خپرې شي. روانه خپرونه زحمت شیبر د قادر جلالوف په تخنیکي لارښوونه مخته وړم. سهار مو نیکمرغه. په دې خبري مجله کې وړاندې د افغانستان د اجرایي رئیس او د روسیې د سریاعظم د لیدنې کتنې په اړه جزئیات تر کوچې د افغانستان د سولې په باب شخیدلی. خلومړی خبرونه. د قرغزستان سریاعظم ژمنه وکړه چې د افغانستان د سولې له بهیر سره به مرسته وکړي. د افغانستان او ویسټ انډیز د کرکټ د لوبو لړۍ روانه اونۍ پیل شي او تهران پر واشنگتن ژغ کړی چې د 2015 کال له اټومي تړون سره بیرته یو ځای شي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس عبدالله د قرغزستان او قزاقستان له سریاعظمانو سره د تروریزم پر ضد په مبارزه او سیمه ییز امنیت خبرې وکړې. عبدالله د شانګهای د همکاریو سازمان د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره ازبکستان ته تللی دی. هغه په تاشکند کې د دې غونډې په څنډه کې پرون د منځنۍ آسیا د دې جمهوریتونو له مشرانو سره کتلی دی. عبدالله پر ټویټر لیکلی چې د قرغزستان سریاعظم په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو هڅو ملاتړ کړی او له دې بهیر سره یې د مرستې ژمنه کړې ده. د عبدالله په وینا د قزاقستان سریاعظم هم له افغانستان سره د قانونو د کیندلو، کرهڼې او صنعتي پروژو له پراختیا سره لیوالتیا ښکاره کړې ده. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویلي چې ځواکونه یې د کونړ پر پوله د پاکستان له لوري د حملو دفاع ته تیار دي. د دفاع وزارت ویاند روح الله احمدزی بیګا ازادي راډیو ته وویل
ما به خاطر دفاع از جان و مال و خاک
دی وای موږ د ځان مال او د هیواد د خاورې د دفاع لپاره هر شی بچمتو یو. هیڅ هیواد او هیڅ ډلې ته به اجازه ورنکړو چې موږ په خاورې کې نفوذ وکړي. په کونړ کې تیرونی د یکشنبه او دوشنبه په ورځو د ډیورنډ کرښې پر وشتو د پاکستاني او افغان ځواکونو ترمنځ جګړې وشوې چې بیا د پاکستان له لوري د اور بند وړاندیز وشو. خو پرون د کونړ والي عبدالستار میرزا کوال ازادي راډیو ته په خبرو کې یو ځل بیا اندېښنه څرګنده کړه او ویې ویل چې د پاکستان پوځیانو د نړۍ ولسوالۍ ته نږدې تجهیزات زیات کړي او داسې ښکاري چې د افغانستان له ځواکونو سره بیا جګړې ته چمتو کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د چهارشنبه پر ورځ له ویسټ انډیز سره د مسابقو لړۍ پیل کړي. د سیالۍ د هند په لکنهو ښار کې د نومبر په 16 پیل شي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک بیګا ازادي راډیو ته وویل
قرار است به میزبانی افغانستان سه مسابقه 20 دوره سه مسابقه
15 دوره. دی وای تمده چې د افغانستان په کوربه توپ د شلو ورونو درې لوبي د 50 ورونو درې لوبي او یو ټیسټ میچ د افغانستان او ویسټ انډیز ترمنځ وشي. د یادونې وړ ده چې ملي لوبډله د لوبو ته بشپړ چمتووالی لري او له بشپړې چمتووالي سره به د لوبو ډګر ته ننوځي. فرید هوتک زیاته کړه چې دا مهال د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم غړي په هند کې دي او هلته په تمریناتو بوخت دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ویلي چې پر تهران د امریکا نویو بندیزونو د واشنگتن د کړنلارو ناکامي څرګنده کړه. ظریف پر امریکا ژغ وکړ چې د 2015 میلادي کال له اټومي موافقې سره بیرته یو ځای شي. د امریکا حکومت د ایران پر ساختماني صنعت د دې لپاره چې له سپاهي پاسداران انقلاب وسلوالو سره یې اړیکې درلودې نوي بندیزونه لګولي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې مورګن اورټیګس پرون پر ټویټر ولیکل چې سپای پاسداران انقلاب یو تروریستي سازمان دی او له دې ډلې سره د تړاو له امله د ایران پر ساختماني صنعت بندیزونه لګول شوي دي. خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر په دې اړه په غبرګون کې پر ټویټر پرون ولیکل چې امریکا پر هر وګړي ښځې نارینه او ماشوم بندیز لګولی شي خو ایرانیان به زور زیاتی ته تسلیم نشي. په روسیه کې د انټرنیټ د کارولو یو جنجالي قانون نافذ شو. پر نوی نافذ شوی قانون د منتقدانو له لورې نیوکه کېده چې سانسور زیاتوي. د آزاد انټرنیټ په نوم قانون پرون د روسیې په پارلمان کې تصویب شوی او ولسمشر ولادیمیر پوتین د دې کال په پیل کې توشیح کړی و. د نوي قانون پر اساس په روسیه کې انټرنیټي شبکې باید داسې ځانګړي وسایل انسټال کړي چې له ځانګړو ارتباطي ټکو سره وصلېدای شي او د روسیې د حکومت له لورې کنټرولېږي. په نوی قانون کې د روسیې د کورنیو انټرنیټي شبکو د ډومین نومونو تغییر هم شامل دی. د قانون ملاتړ کوونکي وایي چې په دې ډول به د روسیې خپل انټرنیټي چاپیریال جوړ شي چې رونت به ورته ویل کېږي. هغوی همداراز ادعا کوي چې په دې ډول به روسیا له سایبري یا انټرنیټي حملو خوندي شي، خو مخالفان وایي چې په دې ډول به د روسیې استخباراتي ادارې موقع پیدا کړي چې په روسیه کې د انټرنیټ کاروونکي لاشه وڅاري. او روسیه خبر ده چې د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وادیم پرستایکو ویلي چې د هغه هیواد په ختیځ کې د وضعیت د ارزونې لپاره د څلور اړخیزې غونډې د وخت ټاکل د روسیې مربوط دي. تاکل شوی چې د روسیې، فرانسې، جرمني او اوکراین مشران په څلور اړخیزه غونډه کې سره کښېني او د اوکراین په ختیځ کې د جګړې پای ته حل لاره پیدا کړي. دا خبرونه د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان اجرائیه رئیس د روسیې له سربیاعظم سره د افغانستان د سولې په بهیر شخېدلی وړاندې د دې خبرو جزئیات درکوو. په غزنی کې افغان هندوان او سیکان هم سولې ته تږی دي.
چې سار زو درم سال ته یو نظر لرو، دعا کوو چې خدای یو سوله راوړي.
دو ټایم د موږ همدا دعا ده که خدای مسلمانانو رو ته انتفاق ورکړي.
کوم سړی داسې سوله نه غواړي، کوم سوله غواړي.
د پاکستان په پلازمینه کې په لکونو کسانو د حکومت پر ضد لاریون وکړ. دغو لاریون کوونکو سریعظم عمران خان ته پرون دوې ورځې وخت ورکړ چې استعفا وکړي. په دې اړه مو د سیاسي چارو د کتونکو افراسیاب خټک نظر هم اخیستی.
عمران خان یو جلسه کې ویلي دي چې هغه به هېڅکله په هېڅ قیمت استعفا ورنه کړي. نو داسې ښکاري چې پاکستان د انقطاب یا د محض ارایي یو مرحلې ته داخل شو.
د خبرونې په وروستیو کې د ژوند رنګونه پروګرام کې په ګردیز کې د ټکسي لوی چلوونکي سره شغېدلی یو.
دا ټیکسی بیا نیمه میاشت کې جوړوم، کله کله د طرفو ته وځه، کلي ته لګه داسې میلن سي د دولیزي سي.
د افغانستان د سولې مسأله د افغانستان د اجرائیه رئیس او د روسیې د سریعظم د بحث یوه اساسي مسأله وه. روسیه هغه هیواد دی چې نږدې یوه نیمه میاشت مخکې د طالبانو د غونډې کوربنه وه. د طالبانو د قطر د پلاوي غړیو د سپتمبر په 14مه د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره کتلي وو. دا لیدنه کتنه څو ورځې وروسته تر دې شوې وه چې د امریکا او طالبانو د سولې خبرې ودرېدې. د عبدالله عبدالله او دیمتری مدویدف د لیدنې کتنې جزئیات د فرشتې جلالزی په راپور کې.
دیمتری مدویدیف او عبدالله عبدالله د شانګهای د همکاریو سازمان د مشرانو د شورا په غونډه کې د ګډون لپاره ازبکستان ته تللي دي. دواړو پرون د دې غونډې په څنډه کې سره لیدلي دي. د روسیې د دولتي خبري اژانس تاس په حواله دواړه مشران په افغانستان کې پر وضعیت غږېدلي دي. مدویدیف تاس ته ویلي، موږ ښه موقع درلوده چې په افغانستان کې پر پرمختګونو خبرې وکړو. د روسیې صدر اعظم اشاره کړې چې افغانستان د سیمې د امنیت په ټینګولو کې مهم رول لوبوي او ویلي دي چې د افغانستان وضعیت له نږدې څاري. د تاس خبري اژانس په حواله عبدالله عبدالله هم د روسیې صدر اعظم ته په خپل هیواد کې د وروستیو سیاسي پرمختګونو معلومات ورکړي او له هغه څخه یې مننه کړې چې د کتنې او خبرو موقع ورکړې ده. مسکو د اکتوبر په 15مه د افغانستان د سولې په اړه د خبرو لپاره د امریکا، چین او پاکستان د استازو کوربه و. د تاس په حواله په هغه څلور اړخیزه غونډه کې په افغانستان کې د سولې د پروسې پر بیا پیل خبرې شوې وې. د یادونې وړ ده چې مسکو د سپتمبر په 14مه په قطر کې د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر یو پلاوی خبرو ته وربللی و. دې غونډو ته د افغانستان د حکومت استازي نه ورغلي، خو عبدالله عبدالله د روسیې له صدراعظم مننه کړې چې په افغانستان کې د سولې له پروسې ملاتړ کوي. د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله پرون د روسیې صدراعظم ته د جمهوري ریاست د ټاکنو په اړه د معلوماتو تر څنګ ډاډ ورکړی چې پایلې به یې د مسکو او کابل پر اړیکو بې اغېزې وي. تاس د عبدالله عبدالله په حواله لیکلي چې د افغانستان د جمهوري ریاست د ټاکنو پایلې به شایي په څو ورځو یا اونیو کې څرګندې شي، خو پایلې چې هر څه وي د روسیې او افغانستان ترمنځ د همکارۍ او دوستۍ فضا به ټینګه پاتې شي. ازبکستان دا وار په نوبتي ډول د شانګهای د همکاریو سازمان د مشرانو د غونډې کوربه و. روسیه، چین، هند، پاکستان او د منځنۍ آسیا جمهوریتونه د دې سازمان دایمي غړي دي، خو افغانستان، ایران، منګولیا او بیلاروس د څارونکو په توګه پکې منل شوي دي. عبدالله عبدالله به د شانګهای د غړو هیوادونو د مشرانو غونډې ته وینا هم وکړي.
د فرشتې جلال زوی په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په تاشکند کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان د غونډې تر څنګ د یو شمېر نورو موضوعاتو سربیره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې دي. د طالبانو او امریکایي پلاوي د سولې خبرې په ټپه ولاړې دي. بل لور ته تېره اونۍ د افغانستان حکومت په وو مادو کې له طالبانو سره د سولې یو پلان اعلان کړ چې په دې کې کابل طالبانو ته د سولې د خبرو لپاره د یوې میاشتني اوربند وړاندیز کړی دی. طالبانو نه دی منلی او ټینګار کوي چې له امریکایي پلاوي سره د دوی خبرې نهایي شوي او کومه موافقه یې چې له زلمي خدیلزاد سره وروسته له نه پړاوه خبرو کړې وه هغه دې تایید او تصویب شي. دا موافقه تر لاسلیک مخکې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ لغوه کړه. په افغانستان کې دننه بیا عام ولس سولې ته تشی دی. په غزنی کې افغان سکانو او هندوانو ازادي راډیو ته ویلي دي چې لوی ارمان یې سوله ده. په دې اړه د غزنی له ښاره د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر راپور لري.
په غزنی کې میشت اهلي هنود وایي په ژوند کې تر ټولو لویه هیله یې په هیواد کې سوله ده. دوی وایي هر وخت خپل عبادت کوي نو خدای ته دعا کوي چې په هیواد کې سوله راسي تر څو د مسلمانانو تر څنګ دوی هم په آرامه ژوند تیر کړي. 50 کلن ریویل سنګ چې د غزنی په بزازي کې رختونه خرڅوي وایي هره ورځ د ورځې 2 ځله درمسال ته ځي، هلته عبادت کوي او تر ټولو لومړۍ دعا یې د سولې غوښتل وي.
موږ هم سوله غواړو چې خدای وطن کې کراري راوړي، آبادي راوړي، ټول مسلمان ورونه اهلي هنود ورونه په کرار سي. سار زو درمسال ته یو نظر لرو، دعا کو خدای یو سوله روړي، وطن آباد کی نظر کو، الوا کو، خلق مقصد خلته چې ورکو چې خدای یو سوله روړي، خدای یو امن روړي. محترم
سلربس کلن راجمیت سنگ هم وایي دوی په درمسال کې لخپل عبادتونو او وظیفو کولو څخه ورسته د آرام ژوند او تلپات سولې دعا غواړي.
موږ هم کې سهار او ماخام دوه ټایم خپل درمسال ته زو وظیفه کوو. دوه ټایم د موږ همدا دعا ده چې خدای مسلمانانو رو ته انتفاق ورکړي چې سوله راسي په افغانستان کې او آرام سي خلک کارام سي. دا 50 کال جنگ ډیر خلک د افغانستان نفوس تقریبا نیمه نفوس شاید ماجر سوي وو. د موږ هم خو هم داسې سوي ده چې نیمه نفوس ماجر سو. مشکلات جنگ او دا خو د ګردومره او صلاح خو د خلک هم پات نه ده.
سلویشت کلن جگت سنگ هم وایي 2 ځله خدای ته دعا کوي چې په افغانستان کې سوله راسي. موږ هم د دې وطن خلک یو، موږ هم سوله غواړو. سوله په خپل اتفاق او اتحاد ده.
سهار او ماښام دوه وخته موږ خدای ته لاس پورته کوو چې خدای افغانستان کې سوله راولي او د افغانستان خلک ټول په سوله کې، په امن کې زندگی وکړي. سوله موږ هم د افغانستان سوله څوک نه غواړي، ټول سوله. ولې چې سوله په خپل یو اتفاق ده، یو اتحاد ده، یو هغه ته سوله راسي کوم سړی ته سوله نه غواړي.
بلور ته په غزنی کې د علما او شورا رئیس مولوی محمد اسماعیل روحانی وایي سوله د اسلام له نظره هم فرضیا مردی چې باید وسی، خو دا چې څوک یې نه کوي هغه د نورو د ګټو لپاره استعمالیږي.
ملک چې اوسېږي هندوانو سیکان ټول په دې باور وي، لکه څنګه چې په دې ملک کې د ما او د تا حقوق خوندي دي، د ما او د تا عزت خوندي ده. همداسې دین تا ته امر کوي چې دغه عزت او دغه مال ته به هم په درنده ګوري. په هر صورت صلح د اسلام له نظره د ملت لپاره پرچی امر ده چې باید صلح سره وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د ډیری نورو خلکو په رنګ اهلي هنود هم د سختو جګړو له امله سخت ځپل سوي دي. کلتور ته یې زیان اوښتی او مځکې هم غصب سوي دي.
ومورېدل چې په غزنی کې افغان، هندوان او سکان وایي چې دوی دعاوې کوي تر څو په افغانستان کې سوله ټینګه شي. د ځینو راپورونو له مخې له طالبانو سره د افغانستان د سولې خبرې د افغانستان د ولسمشۍ د انتخاباتو نتیجو ته ځنډېدلې دي. د افغانستان د جمهوری ریاست یو شمیر کاندیدانو هم ورلمخه ویلي وو چې د انتخاباتو د نتیجو تر اعلان وروسته که چیرته دوی بریالي شي لومړی هڅه به یې دا وي چې د افغانستان د سولې خبرې ګړندۍ کړي. د سولې په ارتباط تازه هڅې دا دي چې له سولې سره ارتباط لري هغه دا ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد سیمې ته راغلی دی او د راپورونو له مخې په کابل کې دی. خو ځینې راپورونه وایي چې زلمی خلیلزاد هڅه کوي په کابل کې هغه د امریکا د پوهنتون دوه استادان د طالبانو له بنده راخوشي کړي چې له طالبانو سره اسیران دي. او طالبانو هم د راپورونو له مخې دوی ته ویلي دي چې دا کسان به د دې په بدل کې خوشي کوي چې دوی د طالبانو یو شمیر بندیان خوشی کړي. وړاندې نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې په دې ارتباط جزئیات ترکو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
و به جو 15 دقیقې شوې نړیوالو چاپی خبرونو ته صفی الله ستنکزی کتنه کوي.
واشنگتن پوسټ امریکایي ورځپاڼې کابل ته د زلمی خلیلزاد په سفر باندې تمرکز کړی دی. د ورځپاڼې په لیکنه د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازی ښاغلی خلیلزاد د زندانیانو د تبادلې او د طالبانو له منګولو د دوو لویدیځوالو د خلاصون پر سر د خبرو لپاره یو وار بیا افغانستان ته تللی. د افغانستان امریکایي پانتون دوه پروفیسران له 2014 کال راهیسې له طالبانو سره بندیان دي. واشنگتن پوسټ لیکلي چې زلمی خلیلزاد د طالبانو له زندانه د دغو دواړو پروفیسرانو د خوندي راستنېدو غوښتونکی دی. په دوام کې له طالبانو سره د امریکا د سولې د خبرو په اړه هم اشاره شوې ده. ویل شوی چې لا معلومه نه ده د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ به کله له طالبانو سره خبرې بیا پیل کړي. واشنگتن پوسټ هم درز لیکلي که څه هم ترامپ په سپتمبر میاشت کې له طالبانو سره خبرې لغوه کړي، د طالبانو یو لوړپوړي چارواکي ویلي چې د باور جوړونې لپاره د پردې تر شا بحثونو دوام درلود. طالبانو تل له افغان حکومت سره خبرې رد کړي دي. لدی مخکې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محیب ویلی وو له طالبانو سره مذاکره به په یو میاشتنی اوربند پورې تړلی وي. طالبانو د اوربند غوښتنه تر اوسه نه ده منلې. د ډیپلوماټ آنلاین خبری مجلې هم کابل ته د افغان سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد د سفر په اړه مقاله خپره کړې. د ډیپلوماټ لیکلي زلمی خلیلزاد د پنځمې پروس په کابل کې و چیرته چې د هڅه کوله د بندیانو د تبادلې په اړه خبري وکړي. د طالب بندیانو د دې تبادلې په بدل کې د هغو دوه لویدیځوالو پروفیسرانو امریکایي کیوین کینګ او استرالیایي تیموتی ویکس د خلاصون هڅې کېږي چې له طالبانو سره بندیان دي. د ډیپلوماټ لیکلي طالبانو د دغو پروفیسرانو د خلاصون په بدل کې انس حقانی په شمول د یو شمېر طالب بندیانو ازادي غوښتي. د ډیپلوماټ د مقالې له مخې حقانی په 2014 کال کې په بحرین کې نیول شوی او له هغه راهیسې له افغان حکومت سره بندي دی. په انس حقانی د اعدام حکم شوی. حقانی شبکه په افغانستان کې د مرګونو بریدونو مسؤوله بلل کیږي. د ډیپلوماټ مجلې لیکلي د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب تیرونی ویلي و چې خلیلزاد ځکه کابل ته راغلی و څو د انس حقانی په اړه هم خبرې وکړي. په مقاله کې راغلي چې د بندیانو د تبادلې بحث په ټپه درېدلی ځکه افغان حکومت د بندیانو تر هر ډول تبادلې مخکې د اوربند په مسلې ټینګار کوي.
د پاکستان د جمعیت علمای اسلام فضل رحمان ګوند مشر عمران خان ته دوه ورځې مهلت ورکړی چې له واکه لرې شي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د ازادي مارچ په نوم غونډې ته پرون مولانا فضل رحمان دا خبره وکړه. په لکونو کسانو د فضل رحمان د ګوند جمعیت علمای اسلام فی په لارښوونه اسلام آباد ته د اعتراض لپاره تللی دي. د ازادي مارچ د اسلام آباد په فیز 9 سیمه کې د اتوار بازار څنګ ته پر لوی میدان پر لټ وهلی دی. د هغوی یوه اساسي غوښتنه دا ده چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان استعفا وکړي. نور جزئیات د فرشتې جلال زوی په راپور کې.
مولانا فضل الرحمن پرون په اسلام آباد کې مظاهرچیانو ته په وینا کې وویل زه د استعفا لپاره عمران خان ته دوه ورځې وخت ورکوم. مولانا فضل الرحمن په دې اړه چې د دوه ورځنی مهلت تر بشپړېدو وروسته به څه کوي جزئیات ورنکړل، خو ژغ یې وکړ چې څوک دې د دوی حوصله نه ازموي. د پاکستان پوځ ته په غیر مستقیم ډول په اشاره کې هغه پر حکومتي تشکیلاتو ژغ وکړ چې د عمران خان د حکومت ملاتړ دینه کوي. په پاکستان کې د ازادي مارچ ملاتړ یو شمېر نورو سیاسي ګوندونو هم کړی دی، خو عمران خان پر خپل موقف کلک پاتې شوی او خپل مخالفان یې تورن کړي چې له دینه د هغه د حکومت پر ضد د وسلې په توګه کار اخلي. عمران خان پرون په ګلګت بلتستان کې د وینا پر مهال ویلي هغوی هیڅ اجنډا نه لري او پاشلي فکرونه کوي. مولانا فضل الرحمن د اعتراض لاریون د اکتوبر په 28مه له کراچۍ څخه پیل کړ. د ازادي مارچ ګډونوال په بسونو، شخصي موټرو او حتی بایسکلو د اسلام آباد پر لور روان شوي ول. هغوی د صدر اعظم عمران خان د لواک لري کېدو تر څنګ درې نورې اساسي غوښتنې هم لري. د ازادي مارچ غړي غواړي چې د پوز د لاسوهنې پرته په پاکستان کې ټول ټاکنې وشي. په اساسي قانون کې د اسلامي اصولو ضمانت وشي او هغه سیاسي شخصیتونه باید خوشي سي چې په پاکستان کې د احتساب د ملي ادارې په حکم نیول شوي دي. د خیبر پښتونخوا هم د یو شمېر سیاسي ګوندونو لکه عوامي نېشنل، پاکستان پیپلز پارټي، قامي وطن ګوند او مسلم لیگ نون ګوند قافلې د ازادۍ له مارچ سره د ګډېدو لپاره اسلام آباد ته رسېدلي دي.
په پاکستان کې د حکومت د مخالفو سیاسي او مذهبي ګوندونو په لکونو پلویان له اوږده لاریون وروسته پرون پلازمینه اسلام آباد ته ورسېدل. د جمعیت علمای اسلام ګوند مشر مولانا فضل رحمان چې د دې لاریون مشي کوي په خپله وینا کې حکومت او پوځ ته خبرداری ورکړ چې که د معترضانو غوښتنې ونه مني نو مظاهرې به بیا پیل شي. احمد تکل په دې اړه له سیاسي فعال او کارپوه افراسیاب خټک سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي دي چې حکومت به د معترضانو غوښتنو ته غاړه کېږدي. ښاغلي خټک په ځواب کې وویل
مولانا فضل الرحمان چې د دې ازادۍ د مارش یا د دې جنبش مشر دی، اختار ورکړو، ضرب الاجل ورکړو، دوه ورځې چې عمران خان باید استعفا ورکړي او د عمران خان شاته چې کومې موسسې ولاړې دي چې مطلب یې د پاکستان فوج دی، چې مونږ به دوه ورځې پس بیا ګورو چې که تاسو د دې حکومت شاته ودرېدی د عمران خان دا داسپوسي حکومت شاته نو بیا به ستاسو باره کښې هم مونږ د نوي سر نه غور وکړو چې مونږ څه دریځ یا څه موقف اختیار کړو. نو دا یو اختیار یا دا یو ډیډ لاین یې ورکړو او ویې ویل چې دوه ورځې پس خو د خلکو ته وي تاسو به ناست یې او بیا به مونږ تصمیم نیسو چې مونږ څه کوو، د دې بس پلان جوړوو، منصوبه به اعلانوو چې څه به کوو. نو دا اوس اراده هغه ده عمران خان یو جلسه کښې ویلي دي چې هغه به هېڅکله په هېڅ قیمت استعفا ورنه کړي. نو داسې ښکاري چې پاکستان د انقطاب یا د محض ارایي یو مرحلې ته داخل شو، داسې ښکاري چې دا به سموده جاري پاتې شي.
هم عمران خان په باب ویل کېدل او هم د مولانا فضل رحمان په باب چې د دې لاریون مشري کوي چې دواړه له پوځ سره ډېر نږدې دي، نو د دوی ترمنځ څه پېښ شوي دي چې دا اختلاف راغلی؟
چې دوی ترمنځ خو څه پېښ شوي وي که نه وي، خو دوی تر شا چې څوک ولاړې وي هغوی ترمنځ کېدای شي چې پېښې شوي وي، ځکه چې خبرې خو داسې ښکاري چې د هغې طرف نه که راځي بیا خو هغوی منځ کښې د پېښو باره کښې یو قیاس یا تخمین سړی کولی شي. منتها دا خبره څرګنده ده چې پاکستان کښې په ډېرو خبرو باندې اختلاف نظر موجود دی، مثلا کشمیر په مسله شخړې دي، یعنې هندوستان سره تاوتریخوالی زیات شوی دی، افغانستان کښې هم یو فیصلې وخت راغلی دی چې پاکستان طالبانو باندې څومره فشار به اچوي چې هغوی مجبور کړي چې یو سیاسي حل ته غاړه کېږدي او افغانستان کښې چې پخوا څه کړي وو هغه تکرار نه شي. نو دا هم پاکستان کښې په دې باندې داسې ښکاري چې واحد نظر نه دی. نو دا ټولې خبرې زما خیال کښې د دې اختلافاتو شاته موجود.
او داسې امکان شته چې عمران خان به له لویدیځ سره ډېر نږدې شوی او دا به د مذهبي ډلې او پوځ یو څه ورخطا کړي وي چې د پاکستان نه به عمران خان لرې شوی وي.
داسې دی چې عمران خان به یوازې نه وي، ورسره به چې تاسوک فوج ذکر کوئ نو فوج نه بغیر خو عمران خان هغې به هم ورسره شوي، خو دا چې په هغې کښې هم کېدای شي چې ځینې خلک په دې خوشحاله نه وي. نو داسې ښکاري چې دا هم یو فاکتور یا یو عامل د اختلافاتو کېدای شي.
نو دغه سفرایي چې تاسو یې یادونه کوئ خټک صاحب، د دې معنی لرلی شي چې پاکستان د یو نوي سیاسي ماحول ته ننوتی چې په هغه کې د ځواکونو او د سیاسي قوتونو آرایش په بل ډول دی؟
همداسې ده، دا بالکل پاکستان لکه زما مخکې ارز کړو یو انتخاب، یو مهاجرۍ، یو سفرایي، یو تنشته، سیاسي تنشته داخل شو او دا داسې په اسانه داسې ښکاري نه، ځکه چې عمران خان به په قدرت پورې نښتی دی، په کوڅې پورې نښتی دی، که څه هم په ده باندې تورونه سر نه وو چې انتخاباتو کښې درغلي شوې ده، مګر هغه په اسانه به پرې نه ږدي. او دا مولانا فضل الرحمان او نورو سیاسي ګوندونو ډېر لوی خلک لوی تعداد کښې اسلام آباد ته راوستي، دا خلک هغې نه زیات دي څومره چې عمران خان 2014 کښې نواز شریف حکومت ته سرکوت ورکولو لپاره خلک راوستي. لهذا دا تنش داسې ښکاري چې جاري پاتې شي.
د سیاسي چارو کارپوه افراسیاب خټک. لنډ خبرونه. د افغانستان د ملي یووالي د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د قزاقستان او قرغزستان لسر زمانو سره د تروریزم پر ضد په مبارزه او سیمه ایز امنیت خبري وکړي. عبدالله عبدالله پر ټویټر لیکلی چې د قرغزستان سریاسم په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو هڅو ملاتړ کړی او له دې بهیر سره د مرستې ژمنه کړې ده. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویلي چې ځواکونه د کونړ پر پوله د پاکستان له لوري د حملو دفاع ته تیار دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د چهارشنبې په ورځ له ویسټ انډیز سره د مسابقو لړۍ د هند په لکنهو ښار کې پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د عراق له حکومت وغوښتل چې د اعتراض کوونکو مشروع غوښتنې دي ومني. د اکتوبر له پیله تر اوسه په عراق کې د حکومت ضد مظاهرو په ترڅ کې 255 تنه وژل شوي دي. مایک پامپیو په یوې اعلامیې کې پرون وویل چې د عراق د ستونزو د هواري لپاره د عراق د حکومت د هر ډول هڅو استقبال کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ویلي چې پر تهران د امریکا نویو بندیزونو د واشنگتن د کړنلارو ناکامي څرګنده کړه. جواد ظریف پر امریکا ژغ وکړ چې د 2015 میلادي کال له اټومي موافقې سره بیرته یو ځای شي. په روسیه کې د انټرنیټ د کارولو یو جنجالي قانون پرون نافذ شو. او د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د هغه هیواد په ختیځ کې د وضعیت د ارزونې لپاره د څلور اړخیزې غونډې د وخت ټاکل د روسیې مربوط دي. ازادي راډیو په منځنۍ سبا 12 په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خپرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي. وړاندې ازادي راډیو ته تاسو یو شمېره رسیدلې سمسونه لولو خو اوس د ژوند رنگونه پروګرام
د ژوند رنگونه
السلام علیکم سنم چه ده اوس کاروبار کې
نائب سالار ټیکسی ور دا داخل د ګردیس کې شلو
کاروبار دې څنګه ده
لکه در الحمدلله ښه ده ډېر گزاره ولا ښه ده یوه ده الحمدلله
سهار راوځي تر مازیګر تر مسپخینه څه وخت پورې وي
مخال مخاو پورې وو وځو کله کله تر پوته وځه کله د لګا د سیملنسي د دولیزي سي
څومره وخت کې دا ټیکسی چلوي
دا ټیکسی به نیمه مشکی چلوم
تازه دې دا کاروبار پیل کړای
تازه پیل کړای دا مخه زموږ ټرون واټ مټر هوته
هغه کاروبار څنګه
هغه خو نه دا مخه عربو کې څلدم نه شوله
به دې ولې پریخوت
والا ستې ډېر وخت مګلم زه دریم ډېر وخت وکړم